ونا ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیر یالت کې پر سایلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر نسې شنبې د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو له 2000 کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندړې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیسته نه دی، خو په سیمه کې له 1991 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ او هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په یوې ناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورز باندې کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسې شنبې د ازادي راډیو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلې. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکو نه منځني ختیځ ته ځي او له درې هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمه ده ترامپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. د ویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې ویل ترامپ د مې میاشتې له 13مې تر 14مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب امارتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ترامپ د سفر په اړه نور څه زیات ورنه کړل. او روسیې او ځل بیا د سشنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ بنخه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې 44 بمونه او یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر منو پر روز دکون کو زبرشت هم خار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او قدر منز دکون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتان وی رونا ګل لی دکون کو لګ سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیا مزمن او وم ټولګي کتاب دریم لوستې نه لمن دیم د لوست تر پای پر سره ملتیا او کې او وس زکري خو جو ګل لی دکون کو یو زربی هم یادونه کوم مختل دین چې زستاس لوست پیل کانت ټول درنه زکون کې باید لخپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولې او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخپل زانو سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیسکون کو وس هم د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ سره د نن ورځې دریم لوست د زمکي وځي حرکت او د هغه پیل دی صفحه په کتاب کې له نن نسمې څخه پیل به تر 22 صفې پرې قدر منو خو جو زکون کو زموږ سره د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث پلرو عبارت دی لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دویم د ځمکې انتقالي حرکت دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کله مونږ زده کوونکو چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ خوشحال کله مونږ زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو لوست پیل کړو لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دی که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدل وي درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو خوشحال کله مونږ زده کوونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي د ځمکې وضعي حرکت په خپله په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي دغه حرکت هم موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دي همدارنګه درنو زده کوونکو لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي خوشحال کله مونږ زده کوونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی د ځمکې کره چې د پخپل د ترول بلدونو 360 درجې لري چې دغه 360 درجې د سلرویش ساعتونو په جریان کې د وخت د لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګي لدې د مخه څخه چې کله تیر شي نو د ترول البلد درجې 15 درجو ته رسیږي که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د ځمکې د ترول البلد ټول 360 درجې موږ تقسیم سلر وی ساتونو کې کو په دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شې چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لومړی ختی ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او ورسته د هغه څخه لوی د ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ تلو بلدونو وخت نسبت لویدیځ تلو بلدونو ته ناوخته وي که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو زه تاسو ته یو مثال درکوم که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمي ښار په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل ښار دغه کوم ختیځ تلو بلدونه چې دی په نسبته درجو کې پراته دي او د مکې معظمي ښار کوم ختیځ تلو بلدونه چې دی هغه په خپل په 26 درجو کې پراته دي نو دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې دا یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ ترول بلدون چې دی په خپل نش پته درجې دی دا نش پته درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د سلويش درجې څخه د مکه مازمی ختیځ تل بلدونه څوبه سلويش ما نو موږ تاسو د نش پته څخه سلويش منفي کو کله چې مو دا منفي کړو نو دا په مساوي سره په نیوش سره کله چې دا په نوي سره مساوي سره تاسو اوس هم ټوله درنه زده کوونکي کولی شئ ماشین حساب را واخلي، همدغسې د خپلو ځانو سره همدا اوس د سي زد دي نه شپېته را واخلي، د نه شپېتو څخه څلوېښت منفي کړي. ته کله چې تاسو څلوېښت منفي کړي نو تاسو ته به نوېشت عدد په لاس راکړي، بیا وروسته را ولاړ شئ دغه نوېشت منفي کړي د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور مشر تاسو څنګه وویل، موږ ول یوه درجه چې په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور دقیقو کې یوه درجه د لمر له مخې څخه تیریږي نو موږ دا را اخلو نویشت درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سلو شپاړس سره. دغه یو سلو شپاړس موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو؟ د شپېته درجو څخه منفي کوو. کله چې مو د شپېته درجو څخه منفي کړله یوه دقیقه په خپل څو ثانیې شپېته انسانیه د نو د شپېتو ثانیو څخه چې مو کله دا منفي کړل نو دا به مساوي سي یو اعشاریه شپږ پنځوس دقیقې. یعنی یوازې یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې موږ چې د کابل او د مکې معظمې د ښار ترمنځ توپیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلی شو د کابل وخت د غرمې نه وروسته یوه بجه او شپږ پنځوس دقیقې چې وي، نو په دا وخت کې د مکې معظمې وخت به د غرمې دولس بجې واوسېږي. انشاءالله چې تاسو ټول درانه زده کوونکي اوس په دې باندې واوسېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمې وخت پیدا کړو نو موږ او تاسو کولی شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمې تلل بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د شیشکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه شوي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږي چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کېږي او څرنګه رامنځته کېږي؟ خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کېږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کېږي او دغه حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپله د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کېږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره نه، یا نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کېږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکاري دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپله یو زر اووه څلوېښت میلیونه کیلومتر دی او ډېر لیرې واټن چې دی هغه په خپله یو سل دوه پنځوس میلیونه کیلومتره دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د دېرشو کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلي کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګېږي نو په هماغه وخت کې د وري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کېږي، یعنی څلور فصلونه چې دي په خپله دغه څلور فصلونه چې رامنځته کېږي دې ته موږ او تاسو چې شوی د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دي په خپله د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی شو، په خپله د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کېږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګېږي. او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپله چې موږ او تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو، چې دغه موسم په خپله د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د سرطان د میاشتې یادونه هم ورته کولی شو، چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کېږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایرې باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایرې باندې په عمودي شکل سره ځلېږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې، یا هم د تلې پر لومړۍ نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کېږي، چې د منی موسم نه هم ډېره زیاته هوا یې توده وي او نه هم هوا یې ډېره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کېږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې بر کې د لمر وړانګې د جدي پر دایرې باندې په عمود شکل سره واردېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کرښه باندې په عمود شکل سره واردېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایرې باندې چې کله لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چیش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې واردېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپل د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني ارض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپل یو د لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلي موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کرښه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي. نو دلته موږ او تاسو د دوبي له موسم سره مخامخ کیږو، چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي، او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وی، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي، یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي، چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالی حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهېدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي. خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کیږي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی، بیا منی او بیا ژمی. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي و اوسېږي او یو څه مو اخیستي و اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له من د په یو څه پوسي و اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړلې ځکون کو زبرش نغم فار یو زلمه هم تاسو ټول تشریح واسمم د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کډر مونږ غوړلې ځکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنې تر نو ځکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم پراو د کیک ټاول سره ذکر وو او سړي او نو ولسته اماده کې ولري کډر مونږ ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې نو ولوست درې بلسته چې د اروپا د سم کوی هم بهیر په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له در لسمینه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ کې درمنه غوللی ځکه کوز مرسته ستدرن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی ته اروپا د سمندرګیو یعنی بحیرو په حق لسه پوهیږي. دوم، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي. دریم، د اروپا لویه وچه څرنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې موږ او تاسو د اروپا د سمندرګیو یا هم بحیرو په هکله څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لویه وچه ده چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې ډېر لوی سمندرګي چې دي، د مدیترانۍ سمندرګۍ دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د دریو لویو وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنې مدیترانۍ سمندرګۍ یو له هغو سمندرګیو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډېر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دوی دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډېره برخه له دې لارې سره لېږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، د جبل طارق لږې وژې ابناوې د مدیترانۍ سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هینې د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپو، ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره یې چې دي هره برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوې ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او داسې نور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنا یې، د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا، د مرمر، د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویې وچې لپاره یو له اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لارې برابر کړې ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو، د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی، د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ، د بیړۍ څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدې چې د شمالي منجمد سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه د کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دي. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دي چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو زده کونکو تردید هم پری مراو تاسو دا اروپا دلوی وچی دا بحیرو یا هم سمندرگیو پا حق لمالمات لستر اولل وست هم دلو سراتون که برخی ترازو چی پدی برخی که مراو تاسو دا اروپا دلوی وچی دا خلیجنو پا حق لمالمات لستر لمره مراو تاسو خلیج پیشنو چی خلیج سدوی که پا تیر لست که مراو تاسو جهیلو نو پیشندل پا دی لست که با مراو تاسو خلیجو خوشا ده کون کو لکه سرنگ چه مراد تاسو پا هیجو چه جهیلون حقا ولارو بوتو ویپیجی کم چه چلورو خواهو تایی وچه وو سیجی و پا منسکی و بو وو سیجی دیتا جهیل ورکیجو خو بر علاوه خلیج به حق ولارو او بوتو ویپیجی چه دروی خواهو تایی وچه وو سیجی او منسکی و بو وو سیجی دیتا خلیج ورکیجو نو ویلیسو چه ده اروپا دلوی وچی زنگری موکیت لرولو سرم چه اروپا ځانګړي موقعیت لري د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د تراپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوي دي او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج مراد تاسو وپېژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوسېږي دې ته خلیج ویل کېږي خوشا و قدرمون زکون کو لویو او جوور خلیجونو ده بندرونو جرونی تا تبایی ششرایت بربر کردی زکل هم دی لاری بیری چلولو سهلو تا نیجده کیجی او لسمندری کوی سپو سخراج گرل کیجی چی دغا برخه کی دی دیر زیاد مهم ارزش لری د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی را منځته کوي یعنی کله چې کوم سوداګر انچې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په لاره کې د ښه اسانتیا برابر کړی دی کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ کې ږدي بیرته په اسانۍ سره اېښولی شي هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي یعنې دې دې ته مجبور نه دي چې نور بندرونه جوړ کړي ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی یعنې په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکې ټینګې کړي د هغوی سره ارتباط ولري کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا ارامو اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بېلابېل حیوانات روزل کېږي له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبیعي ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده نو خوشا وګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو خوشا و قدرمن زده کوونکو د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافیي عرض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېرو علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري د هغو نورو ټولو جغرافي عرض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل دي یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي دغه اورښت چې دي په معتدله بڼه سره وي د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم ستاسو مطلب څه شی دی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده یعنی زیاته برخه شې ده په خپله په معتدله سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې دریو خواوو یعنی شمال جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیر شوی ده یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وجه په اوبو د نبرشا خوا سره راچپېره شوې ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پرا مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچې د لمدبلې هوا لرونکي لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځېږي. نو دغه غرونه نسي کولای چې د دې د خنډ لامل شي. څلورم علت چې دي درنو زده کوونکو، د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالی دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدب کېدو سبب کېږي. او د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلورو لویو اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي، چې نن ورځ به موږ تاسو هره برخه ولولو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي جنوبي مدیترانایي سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي، او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څرنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برني سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکې اوري، او د کال په زیات وختونو پکې اورځي لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپل مرکزی وچې همبري برخه ده، او سلانه په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانه اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لورې رالګېږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو له خوا څخه رالګېږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوي، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګي پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنی اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرونته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي، سکون کو زه برښنا غفار یو زره هم تاسو ټول ته شرافت پایما د نه هم ټولګي جغرافي مزمن درې بلوسته. هله د سیتا ټول قدر منو وګړي، سکون کو برا تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو د سیس مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافي مزمن درې بلوسته. نو هله د سیتا ټول قدر من سکون کله خپل زنا سر خپل کتاب کتابچو قلمونه ولري، تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. خوشو ګل لیست کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په حق لدی، د نایجر سیند، د زمبي سیند، د سنگال سیند، او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق لدی معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په حق لدی معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو کډر منو ګل لیست کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم، هله د چې د لوست په پاپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګړو، لیست کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ تاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق لري، یعنی د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوږه قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې دریو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کېږي. موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې هم چې نن په تېر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسېږي او بیا وروسته په منځ کې باید څه شو اوسېږي، اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کېږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې پخپل د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کاپس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینې خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی یوازینی هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځوونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلي دي چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا همدغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحې یا هم اقلیم دي، کوم چې دغه ساحې د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحې سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایی ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او بارانی هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او همچنان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي بارانی اورښت لرونکي آب و هوا یې هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه یې نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی. او اورښت په دې سیمو کې، یعنی باران، واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو، چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېر زیاته سیمه چې راځي هغه پخپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې، د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي. او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي، چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي، چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ او تاسو ترلاسه کوو، هغه پخپله د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي، چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو، هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو، هغه په خپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا په خپله عبارت وو، د سولم خلیجونه څخه وو، بمبا خلیجونه څخه وو، سیدرا خلیجونه وو، کپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا له وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا له وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویو وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم و، دریم د سب د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانی سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنې د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنې د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسېږي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه زده کوم په د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه دریم دوستم. هر د چې تاسو ټول قدر منو غللی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم په تنوی درنه زده کوم کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست دریم دوست نو هله د چې د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی. قدرمنو غلالی زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو غلالی زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، درنو زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درویشتمې صفحې نه پیل بیا تر دېشمې صفحې پرې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولی شي چې خپل لوست کتاب رو څخه ولولي. خوشحال کلالی زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث لولو. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجرز مشګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د 15,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوې دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېرې موږ او تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ور باندې تکیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې دي په بېلابېل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ته ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې ماشي دی هوا پکشي کې متدلې وي چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه وروسته بل چې دی هغه په خپل ژمنۍ موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لږ یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغېزه لري هغه په خپله د عرض البلدونو دایرې دي، لکه څرنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 8 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کرښه باندې په عمومي عدي توګه باندې ولګېږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 6 درجو او 10 دقیقو په جریان کې، په شمال کې د 15 درجو او د 90 درجو د دیکو په میلان باندې سر لګېږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتېږي. او د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپله لوړ او ټیټ فشار دی چې د یوې سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته سي نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیځ او شمال لویدیځ څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته سو نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورې باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی، منی، دوبی او ژمی دي، په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې، بارانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دی، پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هېواد پر اقلیم باندې یو بل اغېزمن لرونکی لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادېږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو څه توده هوا لري ځکه مرد تودوخې حرارت درجه پښته کې زیاته وي، خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېره کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري. او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېره کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په بستله چې مختلفې اقلیمي سیمې مو پیژندلې چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري، او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې شي دي دشتې، زهرګانې او بیدیاوې دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغییر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی، منی، دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلی ده. یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپلو کائناتو کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. که چیرې موږ تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو، د لیر څخه موږ تاسو ته د ډېر ښکلي او تود منمیږي. خو کله چې کچیر موږ تاسو د جوړښت ته وګورو، لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې 100 زره ځله غټ دی یا هم په میلیاردونو ځله غټ دی. یعنی کچیر موږ تاسو عمومي ووایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې، ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی، دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ او ستاسو د ټولو په برخه کړی دی، او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلفې انرژي په کړی کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې پوکولاده عنصر دی، د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو د راپرېوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي، کوم چې د حرارت د ساتي کړې درجې ورځ تر بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ تاسو په غور سره متوجه واوسیږو، نور جوي عنصر د وخت په ترڅ کې د بلواړي د کال د موسمونو او ورځو بلدونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي، چې په افغانستان کې د شمالي ارض البلدونو د 90 درجو او دیشو د لیکو او اته دیشو درجو او یو دیشو دقیقو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجو څخه پیل بیا تر اته دیشو دقیقو پورې یو ارزل بلد، او همچنان اته جیشو درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو دقیقو پورې بل ارزل بلد موقعیت لري. که چیرې موږ او تاسو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګو میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر وړانګې واردوي د 60 درجو او دیشو درجو دقیقې اووسیږي نو په شمال کې یې اصغری میلان 150 درجو ته رسیږي، او چې 150 درجو او 90 دقیقو ته رسیږي، چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستره اغیزه لري. او موږ او تاسو کولی شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب هوا او همچنان د دې تر څنګ د هغه د حرارت درجې په هکله معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړوالي سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ تاسو ولوستله په چټل سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي، خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي، او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي، او د غرونو په سږو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټې درجې په هکله معلومات ولرو، چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په هکله معلومات لاسته راوړو. جدول ته متوجه اوسئ درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړې ده، او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخه دی موږ تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجې سانتي ګرید ته رسیږي، او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتي ګرید درجې ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالی 3.3 متره دی، او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره توده تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتي ګرید درجه ده، او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. دریمه سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 3.6 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري، او همچنان دغه چې ده د 3.8 سانتي ګرید ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتي ګرید درجه کې موقعیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه که چیرې موږ تاسو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له څلورو خواوو څخه وچې رانغاړ کړي دي، او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرون کو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ تاسو په یاد وسیږي چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښې کې د شپې او ورځې او میاشت او کلونو ترمنځ د تودوخې توپیر زیاتې پکښې کې، ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر غرونه پکښې موجود دي. چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه، له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوې پوښتنې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. هر پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنې پر ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.